السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه ته مو زنه ریاست نوري هر کله کوم مخکې د چری د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف له ټولو بسپنه ورکوونکو او شریکانو څخه مننه کړې چې د پولیو د لمنځه وړلو د هڅو یې کلک ملاتړ کړی دی. یونیسف دغه څرګندونې نن د اکتوبر 24 د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد کمپاین د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه کې کړې او ویلي دي چې ستاسو له ملاتړ پرته به د پولیو په وړاندې د پام وړ پرمختګونه ناممکن وو. یونیسف ویلی پولیو علاج نه لري خو تاسو یې مخنیوي کولای شئ او زیاتوي خپل ماشوم د پولیو په وړاندې واکسین کړي. یونیسف همدارنګه ویلي خپل دوستانو او ګاونډیانو ته هم وایي چې ورته کار وکړي. د یونیسف په وینا په ګډه کولای شو چې پولیو له منځه یوسو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق داسې مهال کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له پرون دوشنبه راهیسې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین کمپاین امپایل شوی دی. د روان میلادي کال پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پېښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې له ژمي مخکې اړو کسانو ته د خوراکي موادو په برابرولو کې د اروپایي ټولنې د څه باندې 1 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي. د پروګرام نن په خپله ایکس پاڼه کې کلي چې د اروپایي ټولنې د آسیا پاسیفیک دغه څه باندې 1 میلیون ډالر سخاوتمندانه بشري مرسته به له دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد زیرمه او هغه مخکې له دې چې واورې لرې غرنۍ سیمې بندې کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ته ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې سخت ژمی ته یوه میاشت پاتې ده. افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی چې تیره اونۍ په افغانستان کې له بنده خوشې شو په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت سخت انتقاد کړی دی. 29 کلن بهبودی د روان کال په جنوري کې افغانستان ته د سفر په 2 ورځ هغه مهال ونیول شو چې د کابل پوهنتون د محصلانو د یوې غونډې په اړه راپور برابروه. نوموړي چې 2024 ورځې د طالبانو په بند کې او پرون په پاریس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تیرې 10 میاشتې یوازې د شکنجې میاشتې وې. هغه ادعا وکړه چې په زندان کې ساتونکو واه د داعش ډلې غړو غوښتل چې دای زندې کړي او د طالبانو د استخباراتو کسانو تحقیقات ترې کول. مرتضی بهبودی چې په افغانستان کې زیږیدلی په 2015 کال کې فرانسې ته کډوال شو او هلته د ګیتی نیوز په نوم خبري ویبپاڼه جوړه کړه. اسرائیل وایي تیره شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي چې په دې کلا بند تلنګ کې د هوایي حملو د پای ته رسولو پلان نه لري. واشنگټن له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزې ترنګ ته ننوځي. غزه له 2 اونیو راهیسې د اسرائیل د پرلپسې بمباریو له کبله په یوه بشري بحران کې ایساره ده او په نږدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې نه لیدل کیږي. دا په تیرو 4 لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د تاریخ تر ټولو خونړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 2 اونیو کې د اسرائیل په هوایي حملو کې وژل شو فلسطینیانو شمیر له 15 زرو اوښتی دی. اسرائیل دا حمله د اکتوبر په 1 وروسته له هغه پیل کړ چې حماس ډلې پر اسرائیل حمله وکړه او له 1400 زیات اسرائیلیان وژل. د آیسلند صدر اعظم او یو شمیر نورو خزونند د جنسیتي نابرابرۍ په وړاندې د اعتراض په توګه د 3 ساعتونو په مخه د کار نه کولو اعتصاب کړی دی. کاترین یاکوبس د تیرو ویل په کور دننه او بهر جنسیتي مساواتو ته د رسیدو لپاره مبارزه ډیره ورو مختزی او هغه ښایي 300 کاله وخت ونیسي. هغې ویلي چې نن سهشنبه کار ته نه ځي. ډیرې نورې ښځینه کارکوونکي هم نن کار ته نه دي تللي او په دې هیواد کې چې په یوه کوچني ټاپو کې موقعیت لري ښوونځي کتابتونونه بندي یا د محدودو ساعتونو لپاره خلاص دي. روغتونونه هم اعلان کړی چې یوازې بیړني ناروغان مني. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پاکستانه ټول غیر قانوني افغان کډوال باید د روان میلادي میاشتې تر پای ووځي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني افغان کډوال بیرته ولېږو چې له 15 یا هم 30 کلونو راځي دلته میشتي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر پر پاکستان له بریا وروسته هیوادول ته ډاډ ورکوي چې د نورو لوبو د ګټلو لپاره به هم ډیره هڅه وکړي.
والله دیو کې چې خوان مو ته ناخستی او موږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو ترڅو دا آینده میچونو کې هم تاسو ته دغه خوشحالي درکو.
نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اسرائیل وایي د غزې په ترانګه کې پوځي عملیات په تر هغه وخته دوام وکړي چې حماس ډله له منځه تللې نه وي. دا به هم واوري چې په کندوز کې په دې وروستیو کې د خولیو پټکیو او د څادرونو مینوال زیات شوي او کاروبار یې تود شوی دی.
کوم وخت څادر خلکو په سر کاوس په کوله وخت په کولم په سر کوله اوس خولي په سر کو کوم وخت سره هر شی چې کوم وخت کې رواج اخون کوي.
د خبرونه دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام هیروي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو په ایستلو ټینګار کړی دی. انوار الحق کړ رسنیو ته ویلي چې په دې پریکړه کې هغه افغان کډوال شامل نه دي چې پاکستان ته تللی او غوړی نور هیوادونو ته د پاکستان لاري لارشي او په هغه هیواد کې نمونه ثبت شوی دي. خو له ټولو سره سره په پاکستان کې افغان کډوال وای پولیس هر افغان کډوال په بیلابیلو پلمو زوروي. جزئیات د امید زهیر مل پرپورت کوي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ بیا ویلی چې غیر قانوني افغان کډوال باید د دوی له هوا ده ووسی. هغه چې پرونی رسنیو سره خبري کولې وویل غیر قانوني افغان کډوالو سره دښمنی نه لري، خدای باید خپل هوا تستانه شو د پاسپورت او ویزه اخیستو وروسته بیرته پاکستان ته ولاړ شي. کاکړ د دې وضاحت هم ورکړ چې په پاکستان کې د 1.1 میلیون څخه زیات افغان کډوالو د وستو په پریکړه کې هغه کسان شامل ندي کوم چې غواړي بهرنیو هوادونو ته ولاړ شي او د دوی له ادارو سره ثبت دي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني کا افغان کډوال بیرته ولېګو چې 15 شو یا هم 30 کلن رئیس دلته میشتي او هغه زموږ دښمنان نه دي. موږ دا وایو چې دوی بیرته لاړ شي له خپل هیواد د پاسپورت او ویزه واخلي او بیا د دلته راشي.
پاکستانی حکومت د اکتوبر تر پای یو 1.1 میلیون هغه افغانانو ته چې دوی له قبل په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هیواد ووځي. پاکستان دا هم ویلی که غیر قانونی افغان کډوال په خپل خوخه لدی هیوادونه وسی دوی به پر وړاندې د وستو عملیات پیل کړي. خو یو شمیر افغانان بیا چې په پاکستان کې دی او هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري وای پاکستانی پولیس له توپیر پرته له افغان کډوالو سره غیر مناسب چلند کوي او په بیلابیلو بهانو یې زوروي. په اسلام آباد کې مشت افغان کډوال پرویز ناصری
دا چې پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغانان دی ووزی د پاکستان غیر قانوني یا قانوني، نو که غیر قانوني ووزی دی قانوني هم تنګي او زموږ خپل کاروبارونه
دوی پرلط کړی دی. دا خلک وای چې زه ډورین لاین نه منم، زه ډورین کرښه نه منم، ته پر ما باندې پاسپورت منې.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړو ادارو او تر خوا د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې لای دی غوښتنه کومه پایله نه دا ورکړې.
و امر دلته د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان ټول غیر قانوني افغان کډوال باید د روان میلادي میاشتې تر پایه ووځي. پاکستان هغه هیواد چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې 13 ورځ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې مات کړ. تیر شپه له دې تاریخي بری وروسته یو شمیر افغانان په بیلابیلو ولایتونو کې واټونو ته راووتل او پاتنونو او اور لوبې د خوښي ون منځله. یو شمیر ځوانانو هم له ازادي راډیو سره خبرو کې ول افغان لوبډله کول شي په نړیوالو ډګرونو دا ډول نوري براوي هم تر لاسه کړي. بل پلو د کرکټ مبصرین وای د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې د بری یو لامل د هیټو پچونې ترڅنګ توپو هنه اهم و. د افغانستان د کرکټ ټیم بریا په پاکستان کې هم یو لړ احساسات را پارولې دي.
And there it is, the victory, momentous, historic. The first time Afghanistan have won two matches in a World Cup. Absolutely fantastic.
د بریا هغه شیبه چې خای د کرکټ لوبغاړو او افغان مینوالو ورته کلونه انتظار کړی. This is your digital daily. په داسې حال کې چې افغانستان د بری لپاره ایواز یوي منډې تاړتیا لرله، افغان لوبډل مشر حشمت الله شاهدی د لوبې د نه حاصل وختم اور په وروستي توپ څلوري زو هلو په دې سره د پاکستان په وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره تاریخي بری خپل کړ. دا د کرکټ په روان نړیوال 500 جام کې د افغانستان 15 لوبه و. افغان لوبډلې له دې وړاندې 3 لوبي بایللې او یو یې ګټلې. د پاکستان په وړاندې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر حشمت الله شاهدی په یو ویډیو پیغام کې چې کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه خپور کړې وویل،
د نننې ستره بریا مبارکي تاسو ټول ته وایم او الله دې وکړي چې خوان مو ته ناخستی او موږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو تر څو دا آینده می چې موږ یم تاسو ته دا خوشحالي درکو.
د پاکستان پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې تاریخي بری تیر شپه افغانانو د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې پاتڼونو او خوښۍ ونمانځل. د کونړ ولایت اوسیدونکو شیرولی وای تیر شپه د غلطه ډیر ځوانان بیلابیلو واټونو تراوتلی او د کرکټ بری ونمانځه. نوموړي ازادي رادیو ته وویل،
د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبغاړو بریا په کونړ کې ډیره وسایل شوله او خلک تر شپې واټونو تراوتی دي او یو شور او په جوش سره اوازونه کوي، ډیر خوشاله دي.
دغه راز ننګرهار کې هم ګڼ شمیر ځوانان د خار بلابیلو برخو تر وتلی وو د کرکټ د بری لپاره شپه رونا کړه. لډلې شفق مومند ازادي رادیو سره د خپل خوشاله احساسات داسې شریک کړل.
په دې سره د ټولو افغانانو پر زړونو او پر چیرو باندې د خوشاله هغه احساسات ښکاری. نن به مونږ ډیر شاهد یو دی چې د ډېر خوښۍ او خوشحالۍ نه زموږ په سترګو کې اوخ کې را خود کیږي او یا پر مخونو مو بهیږي. مونږ نن ډیر خوشاله یو او داسې خوشاله یو چې الفاظ نه لرو چې څنګه د دغه خوشحالۍ اظهار وکړو.
په پلازمینه کابل کې د کرکټ بورډ مخ ته تیر شپه یو شمېر ځوانان او ماشومان راټول شوي او د پاکستان پر وړاندې د کرکټ د تاریخي بری په خوشحالۍ کې ژوندې دی افغانستان شعارونه ورکوي. د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې د افغانستان دویم تاریخي بری او چې په دې سره یې په ملي او نړیواله کچه د کرکټ پوهان حیران کړي او د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې تبصرې کوي. د کرکټ په چارو کتون کې او مباشر شفیق سانګزی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ورستۍ دوه بریو یو لامل خطو بچونه ده.
افغانستان لوبډلې ته کو ګورو لډیر یو قوي اعظم یو ډیر یو منظم پلان سره راکوزه سی و سلور سپینرانو سره میدان ته کوزه سو کوم بهترین تو په هنه سه رحمان الله ګربز او ابراهیم زدرانو کړله. زما په اند د ابراهیم زدران د ګربز او د رحمت شاه د زندگی له بهترینو بیټنګ څخه دا یو بیټنګ وو او له دې بریا سره د افغانستان ملي لوبډلې د نیمه پایلو به تک چانسز هم لا ډیر روښانه شول.
د افغانستان او پاکستان ترمن د کرکټ د تیر شپې لوبه کې پاکستان د لوبي پچو غټل او د توپهنی پریکړې وکړه چې په 500 اورونو کې د و لوبغاړو په سوځیدو افغان لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې وکول شول چې یاد هدف د سیالي په نه حاصل وختم اور کې پاتې وکټو پوره کړي. افغان توپهونکو ابراهيم زدران واتیا رحمت شاه واویا رحمان الله ګربز 15 شپې ته او حشمت الله شهيدي 8 سلويخ ناسوځیدلې منډې وکړي. دغه راز په دې لوبه کې افغان توپچون کې هم خو ځلیدل چې پکې ورو توپچون کې نور احمد لکنوال 3 نوین الحق 2 محمد نبی یو اواز مت الله مرزي هم یو لوبغاړی وسوځو. افغانستان تر دې دمه د کرکټ په نړیوال جام کې 15 لوبي کړي چې د بنگلاديش هند او نیوزیلند په وړاندې خپل لوبي وبایللې خو انګلستان او پاکستان یې وګټلې. د افغانستان شپږم لوبه له سریلانکا سره ده چې د اکتوبر په 13 به په پونی کې لیو بل سره مخامخ شي.
پر پاکستان د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا په باب مو واوریدل. د هند د کرکټ په هند کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې شیبه مخکې جنوبی افریقا بنگلاديش ته ماته ورکړه. جنوبی افریقا کرکټ ټیم د بنگلاديش لپاره 303 منډو هدف ټاکلی و چې د بنگلاديش ټیم په شپږتل وختم اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یوازې 233 منډې وکړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړي والا موضوع. اسرائیل وای د غزې په ترنګ کې پوځي عملیات به تر هغه وخت دوام وکړي چې حماس دلل منځتللې نه وي. غزل دونه یو رئیس د اسرائیل د پرلپسې بمباریو لکبل په یو بشري بحران کې ایثار د سلګونو زر خلکو خپل مینې پرې خې یو دی وژل شو. کسانو شمیر د فلسطینی چارواکو په وینا له 15 او وخت دی. نور جزئیات د احمد تکل پر پورت کې.
اسرائیل وای بیګای په غزا کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلې او زیاتوی چې پر دې کلابند ترنګ د هوایي حملو د پایترسولو پلان نه لري. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د اسرائیل پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې تیر شپه د دریو کندکونو د مرستيال قومندانانو په ګډون د حماس ډلې لڅلور سو ډیر اهداف پنه خکړې دي. په بیان کې راغلي چې په دې اهدافو کې یو ټونل چې د حماس ډلې جنگیالي بل هغې لارې اسرائیل ته ننوتل او په څو جمعتونو کې د حماس ډلې د قومندې مرکزونه هم شامل دي. لدې مخکې د اسرائیل د پاوز لوی درستیز ډګر جنرال هرزي هالیوی وویل چې اسرائیل سمدستي د حملو د بندولو پلان نه لري. هغه زیاته کړه چې اسرائیل غواړي حماس ډله په بشپړ ډول د لمنځوړلو تر مرحله ورسوي. غزل له دوه نوی رئیس د اسرائیل د پرله پسې بمباری او لکبل په یو بشري بحران کې اساره ده او پنځه د راتلونکو کې د اوربند نه خنخانی هم نه لیدل کیږي. په دې بمباری کې د غزې د ترنګ پراخ سیمه اواري شوی چې لکبل د سیمه له 1 میلیون ډیر وګړي لخپل مينو وتلي او په نورو ځایونو کې د سرپنا پلټه کې دي. متحدو ایالاتونو له اسرائیل غوښتنه دي چې د مرستو نورو کارونونو ته اجازه ورکړي څو د غزې ترنګ ته ننوځي. دا پتیرو څول اسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیلو د کړکیچ د تاریخ تر ټولو خنړای پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دی چې پتیرو دوه نیو کې د اسرائیلو په هوایي حملو کې د وژل شوی او فلسطینیانو شمیر له 15 اوخته دی. د بمباری د اکتوبر په 1 وروسته له هغه پیل شوی چې حماس ډلې پر اسرائیلو حمله وکړه او له 1400 زیات اسرائیلیان ووژل، له 200 زیات نور یې برمته کړل او له ځان سره غزې ته بوتلل. د ډلې پرون دوه اسرائیلي میرمنې خوشې کړې چې له دې سره د خوشې شوی او برمته وشمیر 400 ته ورسید. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چې د دوی د خوشې کېدو زمينه برابر کړې د ویلې دي چې خوشې شوی میرمنې یو 15 کلنه او بلې 9 کلنه ده. حماس ویلي چې دا میرمنې د بشري خواخوږۍ لقبل پریخي دي. حماس یو امریکایي میرمن او د هغې لور تیره اونۍ خوشې کړې. په عین حال کې اسرائیلي ټانکونه او سرتیری په ګډ سرحد کې راټول شوي او غواړي د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د غزې ترنګ ته ننوځي. د پلان د هغو برمته او د خوندیتوب په اړه اندېښنې پرولې دي چې په غزه کې ساتل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اوري. نن سه شنبه د اکتوبر 28 د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولې سرپرست ازادي رادیو ته وویل هیل لري چې ملګرو ملتونو د خبرو او سولې یزو حصول لري په افغانستان کې د اوسنی کړکېش د مخنیوي لپاره اهلي زلې وکړي. د غرض د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه هم ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول واضح د بشري مرستو تر رسولو محدود شوی دی. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول څومره مهم دی؟ په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اکتوبر د 24مې نیټې پر رسیدو سره په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د دغه سازمان د سیاسي رول لپاره پیاوړتیا د ټینګار ترڅنګ وویل د افغانستان خلک له هم لستر بشري ټولنیزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دي. نصیر احمد فایق ازادي رادیو ته وویل افغانان د ملګرو ملتونو د منشور د ارزښتونو د ترلاسه کولو هڅه کوي. خغلی فایق هیله څرګند کړه چې ملګري ملتونه به له دې ورځې په ګټه اخیستنې سره خپل رول لا پیوړی کړی.
امیدوار استیم چې ایروز
موکل له چې دا ورځ په نړیواله کچه د ګډې همکارۍ د پیوړتیا لپاره یو فرصت وي، په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو لپاره، ترڅو دوی د خبرو اترو له لارې د ملګرو ملتونو په منشور کې منعکس شوې سولې او سوله ییزې همکارۍ ته ورسیږي.
به او اهداف او ارزښتونه چې د منشور سازمان ملل متحد انعکاس یافته برسن.
له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد د شوای کڅام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ونډه او فعالیتونه د بشري مرستو تر رسولو محدود شوی، خو هیله لري چې دغه سازمان به وکولای شي د سولې په بهیر کې د حکومت رامنځته کول په افغانستان کې د مشروعیت او اقتصادي پراختیا لپاره رول ولوبوي. نو موري له ازادي رادیو سره خبرې کول، افغانستان پاتې رو څلورو لسیزو کې د ملګرو ملتونو له دریو بنسټیزو اصولو له نشټوالي سره چې سوله او ثبات، بشري حقوقونه او ټولنیز ارزښتونه ختونه او ټولنیز اقتصادي پرمختګ دی کړیږي.
نقش افغانستان در سازمان ملل متحد زیاتر ما یک نقش واکنشی محدود
شد. ملګرو ملتونو کې د افغانستان رول اوس مال تر اکسل عمل پورې محدود دی. زموږ هیله ده چې د امنیت شورا د وروستیو پریکړو پر بنسټ د سولې په بهیر او د یو مشروع ټول شموله حکومت پر رامنځته کولو او په افغانستان کې بشري حقوقونه او اقتصادي پراختیا کې خپل رول ولوبوي.
حقوق بشر او پیشرفت اقتصادي در افغانستان ایفا کنه.
د یادونه وړ ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره رهیسي د افغانستان د وضعیت په اړه د ځانګړو غونډو د ترسره کولو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د راپورونو په خبرولو د اعلامیو په صدرولو له طالب چارواکو سره په خبرو کې د وضعیت د بدلولو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو او د خزو پر زده کړو او کار د بندیزونو د لریکولو غوښتنه کړې دي. په دې وروستي که د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو همغږي کوونکې فریدون سنرلی اوغلو د نومبر په درويشتمه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې وویل د افغانستان د ستونزو حل لاره د نجونو پر زده کړو لګول شوی محدودیتونه لري کول دي او د غراز د داډ ترلاسه کول دي چې د افغانستان خوره به د نورې هوادونو پر ضد نه کارول کیږي. تر دې مخکې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په څو راپورونو کې په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته نه درناوی د اندېښنې وړ بللی و. خود طالبانو حکومت پر ښځو بندیزونه د افغانستان داخلي مسله بولي او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ راپورونه رد کړي دي. د طالبانو حکومت تل ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د یو بې پرې سازمان په توګه چلند وکړي او په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپاري. که څه هم ملګرو ملتونو په ځینې مواردو کې له طالبانو سره خبرې اترې د افغانستان د خلکو د ژغورنې یوه لار بللې، خو پریکړه یې کړې ده چې دغه څوکۍ د طالبانو د حکومت استازي ته ور ونه سپاري او د پخوانی جمهوري نظام استازي له هم پر یادې څوکۍ پاتې دی. طالبان وایي چې حکومت ټول شموله دی او د دوی ویان سبی الله مجاهد ویلي د تور لیست څخه د ځینو طالب مشرانو د نمونو د ایستلو، بندیزونو لری کولو، د افغانستان د کنګل شو پیسو د خلاصون او په ملګرو ملتونو کې د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندلو په اړه خبرې او په دې برخه کې د حل لارې لټول پکار دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په تیرو دوو کلونو کې د دغه هیواد له خلکو سره بشري مرستې کړې او د نسبي اقتصادي ثبات په ځانګړي ډول د افغاني د بیې په ثبات کې هم د دې مرستو رول اغیزمن بلل شوی دی. نړیوال بانک د روان کال د جولای په 13مه په خپل راپور کې ویل چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو لخوا د نقدو پیسو استول په بازار کې د افغاني او د بیې له ثبات سره مرسته کړې ده. د غرض ویل شوی دی چې د 2023 کال له جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر افغانستان ته استول شوی او تر دې مخکې په 2022 کال کې له افغانستان سره 1.8 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا د اکتوبر 15 ویل په 2023 کال کې له افغانستان سره څه باندې 1.2 میلیون ډالر مرسته شوې ده.
د دې مرستې شاوخوا 400 میلیون ډالر د امریکا لخوا ورکړل شوې ده او تر دې مخکې امریکایي چارواک ویلیو چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغه هیواد سره 2 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. لبلې خوا یو شمېر هغه کسان چې د ملګرو ملتونو لخوا د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې دي دغه مرستې اغیزمنې بولي او غواړي چې دوام وکړي. د کابل اوسیدونکو غلام علي وایي
غیر فعال شوی دی، لوبیا اوړه او کله کله بیا غوړی هم راکول. له هغې ورځې راهیسې چې زموږ کارتونه غیر فعال شوي له سختو ستونزو سره مخ یو.
څومره وړاندې د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې و چې سکالې د بودیجې د کمښت لامل په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر درولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د معلوماتو لمخې اوس مال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغه سي کړکېچن نه دی څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې خودل شوې دي. د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه په خپلې وی پانه لیکلې دي د بیوزلی او لوګي لمنځوړل، د روغتي خدماتونو وړاندې کول، زده کړه، د جندره برابرۍ، د پاکو اوبو برابرول او د سولې او عدالت تامین په افغانستان کې دغه سازمان له مهمو موخو څخه دي. خو د سیاسي چارو کارپو تاریخ فرهادي وایي چې ملګری ملتونه په افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې پاتې راغلي دي. د موري ازادي راډیو ته ویل
مسائل و مشکلات افغانستان، مشقت های فقر، مسائل
افغانستان، مسئله او ستونزې د بیوزلی، کړاو، د بشري حقوقو مسائل، د افغان کډوالو مسئله چې په هیواد کې دننه او بهر د افغانانو تر ټولو لوی درد دی، او په بیلا بیلو هیوادونو کې هغه چلند چې افغانانو سره کیږي. ملګري ملتونه په دې ټولو برخو کې ډیر نرم چلند کوي او نیمګړتیاوي لري.
نیم دولمول عمل کرده و کدای ها داره.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او دغه سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیال انټرس د جولای په دریمه د 2023 کال او 2025 کلونو لپاره د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ستراتیژیک چوکاټ د اعلانولو پر مهال ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه به د هغه محدود چاپیریال په ځواب کې چې ټول افغانان په ځانګړي توګه ښځې او نجونې ورسره مخ دي د بنسټیزو مرستو چمتو کولو ته ځانګړي پاملرنه لري او ستنیدونکو او کډوالو ته رسیدل د دوی له مهمو نمرتوبونو څخه دي. په غوې ویلمې کې چې د دې سازمان په ویپانه خبرې شو ویل شو دي چې پر هغه میرمنو د کار کولو بندیز چې د ملګرو ملتونو له سازمان سره کار کوي د هغه محدودیتونو سره اضافه شوی چې په خوا پر افغان میرمنو د طالبانو لخوا لګول شو و. دروان کال د اپریل 14 رهیسې طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو پر کار بندیز لګولې دي. په افغانستان کې د دې سازمان په دفترونو کې د خزو پر کار له بندیز وروسته یو نامه ویل دوی دې ارشیو دي چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او اړو خلکو سره د مرستو خپل اصول ته د ژمن پاتې کېدو ترمنځ یو نوړ انتخاب وکړي. خو ملګرو ملتونو بیا پریکړه وکړه چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان د 1975 کال د اکتوبر 24 نیټه تاسیس شو او دوه کاله وروسته دغه نیټه د ملګرو ملتونو د ورځې په نوم ونمول شو چې موخه یې د ملګرو ملتونو اهداف او لاسته راوړنې د نړۍ خلکو ته ورپېژندل او د هغوی ملاتړ ترلاسه کول دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د سشنبه پورز د ملګرو ملتونو د اته او یو میکلیزې په مناسبت په خپل ایکسپانه د نړۍ د هوادونو پر یووالی ټینګار وکړ.
azadiradio.com
azadiradio اورې په کندز کې یو شمېر هغه دکانداران چې د نارینه او د جامو دی پیر او پلور کاروبار کوي وای پورسته دوه کلونو کې په دې ولایت کې د خولې پټکو او د صادرونو مینوال زیات شوی او بازار توت شوی دی.
د دې ولایت یو شمیر وسیدونکو وایي کڅه هم خولې پټکی او چادرې د افغانانو د فرهنګ و برخه ګڼل کیږي، خو د تیر نظام پر مهال بازار چندیان خونه درلود، خو زیات شمیر خلک کندهاري خولې او پټکی پر سروي. د کندز ښار د چپن فروشي د رسی او دکاندار عبدالقادر آزادۍ رډیو ته وویل
خیری د فروشي کلا خوب است، بهتر است، کلا او اسکات بهتر.
په دې ورسته دو کلونو کې د کندهاري خولې او پټکی او اسکاتونو او د صادرونو خرید او فروش خ ډیر شوه دي. پر کلیوالو سربیره اوس د دولت مامورینو او د خار خلک هم خولې او پټکی پر سروي. د تیر حکومت پر مهال د خولیو پټکیو او د چادریو بازار خورا سوړو، اوس زموږ کاروبار ډیر ښه شوی دی.
د چپن فروشی راسته د کندز ښار مرکزی چوک څیرمه موقعیت لري. د دې راستې په دوکانونو کې پر چپنو، جیلکو، چکمنو سربیره هر ډول پټکۍ، خولۍ، واسکټونه او چادرې پلورل کیږي. د دغې راستې یو بل دوکاندار محمد صابر شمولزی هم وایي چې د نظام بدلون سره د دوی کاروبار ښه شوی دی.
دغه د مجاهدین چې کله راغلی دي، بدې سره د مندې خولیو، د لونګیو، د فروشه ښه شوی. سابق حکومت کې رواج و، لیکن دونه نه و، دونه فروشه نه و. د خولیو کې د قندارګي اوس دې فروشه بیخي ډېر شوی ده. خلک دې نه ډېر استفاده کوي، هی اخلي، بس لونګۍ اخلي، ابریشمي ښی زدنی سلونې پنځه.
د یادونې وړ ده، پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره نه یوازې په کندز کې، بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د کندهاري خولیو، پټکیو، د چادرونو او د چادرو بازار ښه تود شوی او مینوال هم زیات شوي دي.
پام دې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې خپرونه مه هېروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د دې ولایت یو
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف له ټولو بسپنه ورکوونکو او شریکانو څخه مننه کړې چې د پولیو د لمنځه وړلو د هڅو یې انکلک ملاتړ کړی دی. یونیسف دغه څرګندونې نن د اکتوبر 24 د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد کمپاین د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه کې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له پرون دوشنبې راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی. د افغانستان د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت کړي دي، ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې لژمې مخکې اړو کسانو ته د خوراکي موادو په برابرولو کې د اروپایي ټولنې د څه باندې 1 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي. د پروګرام نن په خپله اکسپانه کلي چې د اروپایي ټولنې د آسیا پاسیفیک دغه سخاوتمندانه بشري بسپنه بل دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد زیرمه او هغه مخکې لدی چې واورې لرې غرنۍ سیمې بندې کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ته ورسوي. افغان فرانسوي خبريال مرتضى بهبودي چې تیر اونۍ په افغانستان کې لبند خوش شو، په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت سخت انتقاد کړی دی. 29 کلن بهبودي د روان کال په جنوري کې افغانستان ته د سفر په دوهم ورځ هغه مهال ونیول شو چې د کابل پوهنتون مسؤلانو د یوې غونډې په اړه راپور برابر او نوموړي چې 240 ورځې د طالبانو په بند کې و. پرون په پاریس کې یوې خبري غونډې ته وویل تیرې 10 میاشتې یوازې د شکنجې میاشتې وې. هغه دغه راز ادا کړی چې په زندان کې ساتونکو واهه د داعش ډلې غړو غوښتل دی زندې کړي او د طالبانو استخباراتو کسانو هم تحقیقات ترې کول. اسرائیل وایي تیر شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي په دې کلا بند ترنګ کې د هوایي حملو د پای ته رسولو پلان نه لري. واشنگټن له اسرائیل غوښتي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزې ترنګ ته ننوځي. غزه له دوه ورځو د اسرائیل لپاره لپسې بمباریو له کبله په یو بشري بحران کې ایساره ده او په نږدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې نه لیدل کیږي. د آیسلند صدر اعظم یو یوشمیر نورو خزونند د جنسیتي نابرابرۍ په وړاندې د اعتراض په توګه د 24 ساعتونو په مخه د کار نه کولو اعتصاب کړی دی. کاترین یاکوبس داتر وویل په کور دننه او بهر جنسیتي مساوات ته د رسېدو لپاره مبارزه ډېره ورو مخته ځي او هغه ښایي 300 کاله وخت ونیسي. او مخله دې چې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه یونیس پروګرام ته ور ورسیږي. د انډونیزیا کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب یو راپور راخلو. په انډونیزیا کې یو زیات شمیر کډوال ډیرو کلونو راهیسې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. په وروستیو کې د عقیل علي په نوم باندې یو افغان پناه غوښتونکی هم ځان وژنه کړې ده. نور تفصیل به په دې رپورټ کې وورو.
د عقیل علي په نوم یو افغان پناه غوښتونکي د اندونیزیا د تانجونګ پینانګ ښار د کډوالو په یو کمپ کې ځان وژلی. د دغه 28 کلن افغان پناه غوښتونکي یو ملګری حسین عزیزی دا کوي چې عقیل علي د پناه غوښتنې د پروسې د اوږدېدو له امله په وروستیو کې په ژور خفګان اخته شوی وو او رواني حالت یې ښه نه وو. هغه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عقیل د یک شنبې په شپه په یوه ونه کې ځان راځړولی وو.
وخت کله چې د شپې ډوډۍ ترانغه موږ زنګ ورته وه، ټلیفون یې جواب نه کړ. پام مو ورته وو چې پروسی دوونیو کې رواني حالت خنو غلی و. دا استوګن شاو خوای پسې وګرځیدو. له بده مرغه د والیبان په میدان کې په یو ونه کې ځان رازړولې او هلته مو د هغه جسد پیدا کړ.
حسین عزیزی زیاتوی چې عقیل علی له 2014 کال راهیسې د اندونیزیا د تانجونګ پینانګ ښار د کډوالو په کمپ کې اوسېده او هیله یې درلوده چې په یو هیواد کې د پناه غوښتونکو په توګه ومنل شي. دغه 28 کلن افغان پناه غوښتونکی چې د غزنی ولایت اوسېدونکی وو، د جنازې مراسم یې د سه شنبې په ورځ په تانجونګ پینانګ ښار کې د افغان کډوالو لخوا ترسره شول او د ملګرو په وینا یې جسد به یې د کورنۍ غړو ته چې په استرالیا کې دی وسپارل شي. عقیل علی په اندونیزیا کې لومړنی افغان پناه غوښتونکی نه دی چې ځان وژني، بلکې په یاد هیواد کې د ځینو افغان کډوالو د ادعاو له مخې یو شمېر نور افغانانو هم د ژور خفګان او رواني ستونزو له امله ځان وژنه کړې. په اندونیزیا کې میشت افغان پناه غوښتونکي وایي په بد وضعیت کې دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون هیڅوک وضعیت ته پام نه کوي. په اندونیزیا کې دوه پناه غوښتونکو حسن احمدی او جواد ربانی ازادي راډیو ته وویل
پولیس له خلکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي، وهي هیڅوک له پولیسو پوښتنه نه کوي. اندونیزیا وایي چې موږ د کډوالو په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه لرو، د کار حق نشته او کډوال دلته د زندانیانو په څیر دي.
به این وضعیت رقابت‌بار و غیر انسانی پناهجویان
په اندونیزیا کې له پناهغښتونکو سره دا ناوړه او غیر انساني وضعیت باید پای ته ورسیږي او پناهغښتونکو ژر تر ژره له دې حالت څخه وژغورل شي. اساسي غوښتنه د ملګرو ملتونو له کمیشنری او د پناهغښتونکو له نورو اړوندو ادارو څخه ده.
هڅه مو وکړه په اندونیزیا کې د افغان پناه غوښتونکو عقیل علی د ځان وژنې د علت او د افغان پناه غوښتونکو د ستونزو په اړه په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت د ویان طارق ثانی نظر هم واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو ښاغلی ثانی د روان کال د غبرګولي په میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اندونیزیا کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر سره خبرې کړې دي او هغوی ډاډ ورکړی چې د ټولو پناه غوښتونکو دوسیه به منل کیږي. په اندونیزیا کې میشتو افغان پناه غوښتونکو د خپلو ستونزو د هواري لپاره تر اوسه څو ځلې خپل غږ پورته کړی او حتی د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه کړي چې په ځینو مواردو کې د پولیسو له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي دي. په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د 2000 کډوالو او پناه غوښتونکو له ډلې شاوخوا 2000 افغانان دي. دا یوازې اندونیزیا نه ده چې افغان پناه غوښتونکي پکې د نامعلوم برخلیک او اقتصادي ستونزو له امله ځان وژنه کوي، بلکې په پاکستان کې هم یوازې په روان کال کې 3 افغان پناه غوښتونکو ځان وژنه کړې.
تاندې تانګي
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې په دې غږی کوچولې او شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. د ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پای را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
له کاله رانیولې خبر کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي.
لویه ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. لا سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخاب باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کیږي او رټل کیږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همغه په سیمه کې دا مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي نه ځکه د خوخنی په زور ودور باندې شیدای پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل وي، نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مې وینم الکان جلکین ډیر لري سند سره مخ دي له کاله رنیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت، تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د هغو خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید د رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونیسې. د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنې ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره همدا سیموږ علت پوښتو، هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په وروسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخت پورې چې درسو پورې خود کفا شوی نه وي، وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې وي، ځان ته بیلا د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحمیلوي او خیر دی یا تیښتې یا بل څه نشي کولی، خو کله چې د خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدي هغه کینه چې سره په زړه کې دي، نو زیاتره وخت بیا برابر سیر شي چې بیا ډېر بد واقع به مول لري. موږ خپل کورنۍ سره، خپل مور او پلار سره، حتی ځینې وخت بیخي سره مړه ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید آیان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته ورکړل شي، چې دغه حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي. شک پرته موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې، داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ وم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي، په همدې اړه مې له ارواپوه استاد زیول حق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کېږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي. ولې؟
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو، زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ نن د ازاد دې په سلبولو کې را اخلو اومده بحث هم دادی بیا تر څنګ نور ځینی ځینی حاشیه بسونه شته هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډیری دي غوټي په غوټي کې ډیری دي امغه مری بیا په ځوانانو کې ډیری انتقال کړی دي محرومیت امغه مری ډیری اجازه ولشي او اجازه کړی دی داسې مثال ورکول شم لکه د کالو او د بدن ځینې کسان یا ډنګر شوي دي کالی پکې لوی پات شوي دي یعنی دا جوړښتونه هم داسې دي لږ جوړښتونه لوی دي دوی پکې کولی شي وخوځېږي ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نه شي خوځېدلی یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سب کې د ژوند ډېر کم لرو البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي مونږ سره کومک کوي چې نشته متاسفانه
که چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې
د لوی نه شروع کوم لویه ستونزه به دا وي چې بیرته مونږ د سر وهلې غوټه شوې عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړ شوې ټولنې سره مخ کېږو راتلونکي کې یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي حال دا چې دا مطلوب نه دی دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک لوی ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو دا یو دویم په منځنۍ کچه باندې په بیلابیلو بنسټونو کې په بیلابیلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقعي و چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه نوښتونه اراده والی یا خپله اراده پالنه فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري د ډېر بل لوی خطرناک ستونزه ده ځکه دوی په قلبونو کې دي قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي استن محتوا مطرح نه ده په لګ وړي کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسأله ده هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړي تاثیر ولري دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپل ټولنه کې بیت مؤثر او اغیزمن ووسی همدغه اغیز انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته همدغه غوسی همدغه فشارونه همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی دوی به همدغه وسیله ووسی په اړیکو کې هم دا څرګندیدلی شي په ورځنۍ چارو کې هم څرګندیدلی شي په بوختیاو کې څرګندیدلی شي په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندیدلی شي تاریخوالې د همدې ځګنده ده
او ورسته پښتنه دا کو موږ چې ځوانانو سره خبرې وکړي او د کورنۍ له مشرانو سره خبره دا و چې یو څه به ځوانان د مشرانو مانی او یو څه به مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي اوس که مشران ازادي ورکوي په کومو برخو کې به دوی ته ازادي ورکړي په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د زینو مسایلو د تحمل حق لري
د ډېر طبيعي ده مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي او مخکینی په خونه نه است په خپل ارزښتونو ټینګار کوي نو نه است په نو ارزښتونو ټینګار کوي اما دا چې اوس کم شیان ورسره ومني او کم شیان اېدا پیدا کی دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېر سخت هم د چړي وي کلیاتو کې سره د سویل شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي په شخصي مفکوري منطق پورې مربوط دي چې یو زلمی نن په خار کې او پنتون کې او په کار کې او په دفتر کې د رسنې لاري په اړیکو کې یو نوې شی زده کوي یو ځانګړی منطق پیدا کوي د دې منطق ردول د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي اما دغه اوس الگو یا موډل دا اکثر کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي د هغه ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم کار ارزښتونه لرو کسمبرونه لرو مثلا قواعد لرو هماغه په کتو سره انتخاب کو تر هغه کې تفاوت لري ډیر تفاوت ونه لري معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د خار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ مینګین انتخابولې وسو او هغه ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولې وسو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
شاید تاسو به هم له داسې خبرو او کارونو سره مخ شوی یاستئ چې ناراحته کړی به وي او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا له حده تیری بللی وي په روابطو کې له حده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو
لا دغه مسایل سره چې ځوانان په ورځنی ژوند کې ډیر مخ کیږي دا دوی او نورو لپاره ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکو صدیق الله وایي له حد تیرای د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت لکبل رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکری تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پیسي دا فکری اختلاف معمولی خبره ده، ځینې خلک په دې خبره نه پوهیږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا ګڼي. کته فرزن د خبره په هغه ډول چې دی وایي ونه منله یا د خپل نظر څرګند کول د متفاوت دا هیڅکله نه سي زغملای او په دې کې ډیر مخکې له تاسو سره ځان لکه دښمنۍ سي در سره کوي. ممکن سپک سپور درته وایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوه مال خې دا د کله کله ځینې خلک له صمیمیت مخکې سره ځاو دی او بل حدونه نه مراد کوي، نو ځینې خلک له دې ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې دی یو بل ته وخی یا نور ته وخی چې موږ سره ډیر نږدې یو، له یو بل سره ډیر مخکې ځي، بیا باک خبرې ورته کی یا کنځلي ورته کی. سی دغه شی دی لپاره سی دی دا په ثابته کې موږ هم ملګری یا ښه دوستان یو، دغه نتیجه ما کو سره خېزي.
عبدالقیوم اندړ بیا وایي ځینې ځوانان پر روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورخدل شوی نه وي چې کوم د دا او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپل باندې دغه شنو سره مخ سوې ما کله کله می دا احساس کړی چې مخ خپلم دغه کار را چې سوې د خورست می بیا احساس کړل چې ما ول دا حد مات کړی ده. اولن خو ما په نظر ور معلوم نه سیداد ما حد کنه ده، یا دغه کی ز تر څومره حد پر کوله سم ترغه حد پر ورسیګم. دغه پیزندل ډیر مهم دی او زما په ټولنه کې دغه شی رواج نه د سیو چاته روخ ودل سي چې په کوم مسایلو کې ته څومره حد لري. یعنی ملګرو ترمنس کاغه خپل باندې احساس کړي، احساس کړه کني شوري د کورنۍ لخوا د ملګرو لخوا یا غه چانه سي د ذکر کړي د تربیه اخیسته دغه شی نه دی ورخول سوی.
وای شخصی ژوند لکه دسترخوان داسې ده، که تاسو د خلکو مخ ته ونه غواړوي نور به هم پاړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وای ډیر کله موږ دې ته زمينه برابرو چې نور زموږ په شخصی ژوند کې د ډېرې مداخله زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نو موري په دیاړه خپل کې سره تکوي
کله چې دا نفر خپل د حد مرز ماتي د وایسکي کې چې هغه سره څوک رقم خبرې وکړي او خپل ماته د پی خره مست شوی په کلاس کې موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړي. نو ما ډېر یو شخصي پښتنه وکړله، ما ډېر بد او لګیدل رښتیا ځان ته ډېر پکار شوم چې ولې ما نه داسې پښتنه وشو. یعنی ما خپل د اجازه غي وخت ورکړ ځکه ما ډېر ټوک خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل بس لګي
دا کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډیر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کاری بیا په عادت بدلیږي او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډیر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخت ده، که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي. که چیرې په تکرار سره یو کار وسي 25 ورځې باندې، ځینې 15 ورځې ښیي، ځینې 25 ورځې ښیي، 25 ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي، نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي. اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوي وي، یو مخ دومره تېري او دومره افراد بېرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فرقېدو په معنا دي.
ترنک خپل هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي
بیا ساحه کې اوسېدو چې هغوی ډېر را موزور پکې عادي ول ده په ډېرو عجیبو نومونو بیا د کله به دوی خپل منځ کې سره لګیا وه خپل منځ کې خبرې سره کې زه به دوی تهران وم. کوشش یې په دې باندې وسي ما هم د دوی په ډله کې شریک کړي که وارتن یاد سي له مخې مې هم پوه کړي ول زه ډېر چانته نه یم دوله او نه یم ورته تیار نه سم دا شان برداشته ولای په کول به مې سي دا شان اول خو تاسې ډاډه نیو کې کوشش وسي کوم تاسې نه سي کول له نورو سره ختمن باید مراد کړي هغه کسان چې بالخصوص تاسو څخه لرې وي یا د بلې ساحې وي یا پیژنې نه.
صدیق الله وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو اړیکو کې د حدونو له تېري مخنیوی وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي.
دا ممکن مختلف خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې هغه خپل ځان خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه چې دا هم پاتې شي. ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو دا خویونه ښه کار نه ده او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم یا دا فرزن کارونه نه دي درانه کارونه نه دي په دې باندې زهم او تام دی یو بل چا تر مخ لکه څنګه سی واړو یا څنګه سی هغه سی نه کاریګو بد کاریګو بد معلومی او بد تصویر هم وړاندې.
دا چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیری کیږي، د دې کار پایلې څه کیدلی شي او څنګه یې مخنیول کیدی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه امید افغان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، که موږ خپل حد تعریفوو نو څنګه یې تعریفولی شو؟ کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو؟
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر د ژوند کې د هر انسان ځان ده، د ځان تعریف باید شي. موږ څو رقم ځان لرو؟ یو شخصي ځان لرو، یو هم اجتماعي ځان لرو. وخت چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې، درته هیڅوک حق نه لري چې تا حد در خراب کړي، تا شخصي معلومات راوسپړي، تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله وی کی. او پاده که اگه اجتماعی زان یا طولنی زان، به طور مثال زب مثلا وقت جه تا سر از مخامخ که من زد خپل شخصی زان که باید روز من، ولی چه تا سر مخامخیم او تا او زب پر کنزی که حضور لرو، پر طولنی که حضور لرو، ندر تقعد طولنی اخلاقیات، کلتور، رسم رواجوز که باید بیرون نوزو. من گفت واسه دغه شخصی مسائل طولنیز رنگ ورتور کو. مثلا خو یو ځوان د کاکول وهله ده، دته وایم پوسټ د کاکول د ولدي وهله ته بد اخلاق انسانه، د اخلاق ټولنیز مرز لري. ته د دې مثلا کاکول یا د مثلا د لباس وره چې شخصي بڼه ده، ټولنیز هویت ته دی ورته شامل کړي. دا په دې معنی باندې چې موږ د دوه مرزونه خو نه دی هغه کړی مشخص کړی دی.
که چیرې پر روابطو کې شخصي یا اجتماعي حدونو ته پام نه کیږي، کومې ستونزې راولاړول شي،
امکان لري هغه ټولنه کې دوه درې یا پنځوس یا هر څومره خلک چیرته وي، هغه ته سپک کارم چې دا ځوان دا ولې دا سړی نه پیژنده او دا رقم یو تیره ټوکه باندې وکړي، یو تیره خبره باندې وکړله، نو اول د ما خپل هویت له لاسه ځي. دویم، په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو، دا د کړوړو د روابطو شبکه ده، د دې اعتماد له منځه ځي. نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وویني او داسې ټوکې ما نن درسره کړي، زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړې چې ما سره مخامخ شې. بلکې مثلا درېیم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی، هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو. یو احساس دا چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم، یو نفر مې په خپل ټوکې باندې هغه مې ټیټ کړ، نو هغوی ته بد درس ورکوو. او یو امکان لري چې بعضی وخت موږ او تاسو د بې احترامۍ حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو، یعنی ما چې هر کار وکړو خو خمه وکړل دا نور میزده کوي چې حالا نو راځه پوسه زبانه دا کار وکم، د بې احترامۍ حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوسه ورته تزریق کوو.
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني، یا ځینو داسې کارونه کړی وي چې هغه له خپل حد تیری وي، له دې وروسته څنګه کولای شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي؟
ترین د حل لاره په دوه شکل ده. یو دا ده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی د داریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی، نو بهترین روش سوال ده. زه مثلا نه باید وایم چې ته دغه رقمې، زه درته وایم پوه چې ته څه رقم یې. دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي. د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو، له سوال یا پوښتنه څخه باید شروع وکړو. مختلفه حتی مخکې له هغې څخه هغه نفر ته ورته چې زه مذرت غواړم که دا سوال شخصي یې، کولی سي چې ځواب رانه کړې، اما که ته ورسره راحت یې ځواب یې راکړه، سوال دې مطرح کړي. دویم د حل لاره دا ده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان وروپیژنو، چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ تاسو حد و حدود یا شخصي مسایلو ته مداخله ونه کړي، نو بهترین خبره دا ده چې تر څو کولی سو د خپل بعض شخصي مسایل که حساس دي او یا حساس ندي، هغوی د خپل دوستانو سره ور شریک کړو. موږ تاسو داسې فکر کوو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ما ته معلوم ده، زه فکر کوم چې دا نور باید همغه رقم وپیژني، ورور څومره غږېدلی وسره. که زه خپل غواړم ځان مطرح کړم، نو باید ځان وروپیژنم بل چاته. که بل څوک غواړم مثلا چې زه دغه حد دی وپیژنم، باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقې دغه حد باید ما ته معلوم شي.
یو څوک داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حد تیری کوي او ته ورته ګورې، ستاسو عمل باید دغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم، پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دی ولې وکړه؟ که ته متوجه نشي د خپل اشتباه ته، نو ورته وایم که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه، نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. د موږ تاسو د تربیتی روش په ټولنه کې چې دا لږ زره خراب شوی ده. موږ تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپېړې وهو، ورته وایي چې دا کار مکه، خو دا سپېړې وهل خپل بد کار ده. تنه په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي، دا غلط کار ده. نو بعضی وخت موږ تاسو دغه نور ته چې اشتباه کوي یا حد کوي، دوی نه باید ملامت کو، په خپله روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي. تر بیا ښه ژوند ولرئ. جانم.